السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې په دې راپور در تخبرو چې نن په افغانستان کې د کرونا ویروس د تطبیق پروسه پیل شو د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د تازه کلنی راپور په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري اورو
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا د یوه نسل ګڼه وژنه بللې ده بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی یوناما دا خبره په هغه راپور کې کړې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال د ملکي تلفاتو په اړه نن خبر کړی دی یوناما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوی دی یوناما وایي پرله پسې اوو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوي چې په دې سره دا هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل کیږي یوناما د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په دغه کلني راپور کې طالبان او نور سختدریز ډلې د په سلو کې 2 ملکي تلفاتو مسؤول بللی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورال لاینز په دې راپور کې ویلي چې 2020 میلادي کال کیدای شوه چې د افغانستان لپاره د سولې کال وي خو بیا هم روان کړکېش د په زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی د راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 3015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي چې دغه مرګ ژوبله د وړم 2019 کال په نسبت 5% کمه ده طالبانو د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د خبر شوی راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او په خبر شوی خبر پاڼه کې د هغه موندنې رد کړې دي طالبانو ویلي چې د دې راپور له هغې برخې سره چې تیر کال د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤول طالبان بلل شوي جوړ نه دي ځکه د دوی په وینا د دغو تلفاتو اصلي عاملانې پټ ساتل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د دې وزارت ویان نت پرایس پرون دوشنبه په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل تر ټولو غوره لاره همدا ده چې ټول اړخونه هغه ژمنې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون او د امریکا او افغانستان ترمنځ ګډه اعلامیه کې یادونه شوې په بشپړه توګه عملي کړي ښاغلی پرایس دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وبلله
you have heard me say
lamamo patiro razu kyawri dili che pa afghanistan ke da tawtri khwali kacha da namanalo tar hada ziyata shwi zino nakhuche khai da tawtri khwala la ziyat chi ham andikhman kariyo da afghanistan khalak sul agwadi aw da sul mustahiq di
د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي له طالبانو سره پر شوې تړون له سره غور ځکه کوي چې دې ډلې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې دي بایدن اداره دغه راز د دغه تړون له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ نیټې چې د می میاشت ټاکل شوې هم له سره غور کوي خو طالبانو ګواښ کړی چې که په خپل وخت نړیوال ځواکونه له افغانستانه ونه وځي نو ښایي پرې حملې له سره پیل کړي د تیر کال د فبروري د 9 د تړون رئیسې طالبانو په نږدې یو کال کې پر دغو ځواکونو له حملو کولو ډډه کړې ده په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرود دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ارګ کې جوړ شوی و
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي
ښاغلی مجرو وویل د واکسین په لومړۍ مرحله کې به دغه واکسین روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته دغه واکسین یوه ډاکټره او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې د واکسین دغه لړۍ به په عادلانه ډول عملي کیږي. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 دوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له دې هیواد سره مرسته کړې ده. د کاناډا پارلمان له یوغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوسایډ یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له یوغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو ویلي دي چې یوغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 15 زیاتو کسانو مړینې یو ویرونکې غمیزه او بوګنونکې مرحله بللې او د هیواد خلکو یې غوښتل چې د دې اوبا پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او یاد ژوندۍ وساتي. هغه امریکایانو وغوښتل چې هوښیار اوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل ولولئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې نن په افغانستان کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
هند 15 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړي چې په ترتیب به روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته ولګول شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د سولې خبرو له پیل وروسته په دې هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو تازه راپور خپور شوی چې پکې نږدې 15,300 کسان ټپیان دي او له 3,000 زیات ملکیان په 2000 کال کې مړه شوي دي. په دې اړه هم درته راپور لرو چې په کونړ کې خلک د توکو له ګرانۍ او شکایت لري.
چې ګران لډیا راځي ته ډوډ چې دی په 200 روپۍ دی، غوړ چې دی په 100 روپۍ دی.
د کاناډا د اندېښنو په ارتباط چې د اویغور مسلمانانو په اړه باندې څرګندې کړې دي تاسو ته راپور خبريږي. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د کرونا وبا لخبریدو په یو کال وروسته په لمړی ځل نن د دیو با ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شو. دغه واکسین د ورکړې د پیل په مراسم کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول دغه بهیر د عملی کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه افغانستان توانېدلی چې د کرونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیانونو څخه تر ډیره په امان پاتې شي. اخو د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي دا واکسین په لمړی پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو، د رسنیو کارکونکو او روغتیايي پرسونل ته تطبیق شي. جزئیات په دغه راپور کې
که څام کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه ثبت شو، خو له دې نیټې د بشپړ یو کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دوزه دی چې په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزول، خو افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدل چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شوی واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابر شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه داده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز لمخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30% تر 50% خلک براون غاړي انشالله یو پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګري په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به د واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورو نشته، خو دا ځل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسینو ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر ردرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا منل شوی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسین نو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 55 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والی سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندی دل دي.
د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وایي له طالبانو سره د هوکړې تر رسیدلې چې د سولې د خبرو د دوام لپاره د افغانانو غوښتنو ته جدي پام وکړي. د افغان مرکزی پلاوی غړي رسول طالب سه شنبه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په مذاکراتو کې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم راتلونکي ته ډېرې هیلې شته. افغان حکومت پلاوی او طالبانو له شپږ درشو ورځو وروسته پرون یو وار بیا سره ناسته وکړه. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې لوګو ځنډ وروسته د سولې د خبرو بیا پیل. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی غړی رسول طالب وایي په دوحه کې د سولې په خبرو کې له پیله تر دا مهاله ګڼې ستونزې وي، خو دواړه لوریو په یوې ټکي موافقه کړې. نوموړي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل دواړه لوریو دا منلې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې به د سولې د خبرو د دوام لپاره یوه اساسي مسله وي.
موږ د خبرو د دوام لپاره له طالبانو سره څلورو ټکو باندې هوکړه وکړه او طالبانو دا له موږ سره منلې. دوی مکلف دي چې دا له موږ سره د اجرا وړ وګرځوي. له هغه څلور ټکو یوې هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان د خلکو غوښتنه جمهوریت دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه ټاکنې دي، هغه ټاکنې چې د خپل نظر په رڼا کې خپل راتلونکی وټاکي.
ښاغلی طالب داسې مهال دا خبرې کوي چې له شاوخوا شپږ دېرش ورځې ځنډ وروسته افغان او طالب مرکزی پلاو تېره ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د خبرو میز ته کېناستل. د دې پلاوي اخرنۍ ناسته د جنوري په 18 وه. د افغان دولت مرکزی ټیم په خپل ټویټر په دې اړه لیکلي، دوشنبه د کب څلورمه ماښام مهال دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له خپلې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکرات به نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې د دوشنبه ماښام ناسته یادونه کړې ده. هغه ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې ناستو ته دوام ورکړي.
نن ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو هیاتونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ناسته ترسره شوه. په دې غونډه کې د مذاکراتو پر دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو ترتیب لپاره ټاکل شویو ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د سولې د خبرو لوګ ځنډ پیل وړاندې د سولې مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانګزی بیا په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی په ټویټر لیکل شوی دواړو لوریو په روانو تاوتریخوالو د سولې په خبرو کې د چټکتیا پر موضوعاتو بحث کړی. په ټویټ کې راغلی د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت د سولې د ټینګښت لپاره مهم یاد شو او وویل شول چې افغانان روان حالت څخه نور ستړي شوي دي. له دې سره همهاله په کابل کې د امریکا سفارت شارلز دافیر راسویل سن هم په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وړاندې په خپل خپل ټویټر لیکلی و چې هر ورځ له سولې پرته افغانان د تاوتریخوالي په ویره کې ژوند کوي. دغه تاوتریخوالو تیر کال په زرګونو ملکي کسانو ته تلفات اړولی دي. نوموړي دا هم لیکلی چې موږ د قربانیانو له کورنۍ سره غم راضي کوو او د افغانستان لپاره د خیرات لونکي جوړولو لپاره له لاسه تللي فرصتونو څخه خواشینی یو. موږ د ملکي وګړو په نخښه کول غندو او د سولې خبرو ته د سمدلاسه راستنېدو غوښتنه کوو. په دوحه کې د سولې مذاکراتي ټیمونه داسې محل سره کتلي چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه په دې وروستیو کې زیات شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غواګست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د سولې خبرو لپاره لرسته په دغه یواد کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. دغه دفتر نن خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې په کې راغلي په 2023 کال کې له 3000 زیات ملکیان وژل شوی او نږدې 15,800 بیا ټپیان دي. دغه راپور په بنسټ د جګړې د قربانیانو 30% ماشومان او ښځې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو ځل بیا دوم کال لپاره په افغانستان کې د جګړې لکبله د وژل شویو ملکیانو شمیر په یو کال کې لدری زرو اوړي چې د هیواد په نړۍ کې د خونړیو هاغو په ډله کې راولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن د سیشن به پوره سپور شو لیکلي که څه هم په 2000 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبل د 2019 کال په پرتله یو څه راکمه شوي خو بیا هم د مرګ ژوبل شمیر پورته دی. د دې راپور پر بنسټ هدفي وژنې او د مقناطیسي بمونو چاودنې په 2000 کال کې زیاتې شوې او د دې بریدونو موخه هم د محاکمو کارکونکي رسنیس کارکونکي مدني فعالان او مذهبي لګکې دي. د یوناما لخوا د خبرو شوې او شمیرو لمخې د 2000 کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبل کم و خو په وروستیو دریو میاشتو کې دا کچه ډېره پورته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دې مرګ ژوبل شپږ څلوېښت سلنه مسؤلیت پر طالبانو، 8% پر داعش او 22% پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اچوي. د دې راپور پر بنسټ د 28% ملکیانو د مرجوبل مسؤلان د حکومت مخالف وسلوال دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان د دې ټولو وژنو مسؤلان طالبان بولي. خغلی آریان ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ټولو اصول او معیارونو زده کړو پنيول سره جګړه کوي. د امنیتي او دفاعي سکتور ټینګار پر دې دی چې په خپل عملیاتو کې د جګړې قوانين په پام کې ونیسي.
خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور یو اړخیز بولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د یوناما د راپور لخبرې دورسته په خپل ټویټر پاڼه دا معلومات رد کړي دي او زیاتوي په دې راپور کې د دوی معلوماتو ته پام نه دی شوی او د دولتي ځواکونو او استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی. لدی وړاندې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه بیا بیلو بنسټونو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله داسې مال روانه ده چې په قطر کې د سولې خبرو له پایلو وروسته ډېرې هیلې پر دې راڅرخېدې چې ګوندې دا خبرې به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې ټغر ورټول کړي. خو لا هم ورځ تر بلې په دغه هیواد کې جګړه پراخېږي چې تر ډېرې قربانیان ملکیان دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ورزو کونړ ته په کونړ کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې کچیر ته 100 ورځې لارې بندي شي او یا هم د لارو بندیدو غک سوداګر واوري نو بیا څه کوي خوراکي مواد اړخته کړي او نرخونه یې لوړ کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
سید ولی مرکز اسد آباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودیدلی د اور په بچرو جامې سوري سوري او شلېدلی پلاستیکی بوټاني په پخو دي. وای
په دې وخت کې زمونږ بازار بيخي خراب هم دی او بل د سره چې ګران نډه راځي ته ډوډ چې دی په 200 روپۍ دی غوړي چې دی په 100 روپۍ دی.
د هغه په خبره چې یو وړو کې ترماز چای په لس افغاني ورکوي او د ورځې اله د 2300 افغانیو چای پلوري. د خوراکي توکو بیو لوړوالی یوازې بے وسه او غریب کسان نه دی ځپلی، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې په خوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسدآباد کې د زرګرۍ دکان لري، وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لوړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ 100 روپۍ نشي پیدا کولای او 200 روپۍ باندې باندې لکه یو تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي، کنه ولست آباد نور یو ورځ لاره بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله وی خوا د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، له بلې خوا بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستونزه مني. د کونړ مرستیال والی واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل
ستونزه منو چې ځینې دکاندارانو او ټیوال به خپل سری کوي، خو ولې هغه موظف کمیټه ته مدنه سپارل چې د نرخونه کنټرول کړي او تر څو پورې کونړي ولسونه ونه ځورېږي او په دوی باندې د توکو غبیا لوړه نه کړي. او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او له نږدې نه څارو.
خلک وایي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیل او غازو نرخونه په بیساری ډول ختلی، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې دننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. مسؤلین وایي د یاد شبکې په فعاله کېدو سره به زرګونه کورنۍ د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 14 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
په دې کې تقریبا 4,300 کورنۍ او 4,300 شاګردان به دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده. او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه، پاکې د چښلو اوبه ورسوو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم یو تن کلیوال د دغه کلي. دا پروژه چې د انکشاف دیات خو څخه پیل شوی و، نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعاله کړي، د چښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نورو غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي. هغه
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول 11 نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل په شینجن ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې وو او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجن کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو لکه غلی ترودو وغوښتل چې د کارت رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. خغلی ترودو د جمعې په ورځ ویلي و چې له شینجن څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه را رسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي و چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رای اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې شوې او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې مهال کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجن کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیر خلک بیګار طبيعي او خځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلې دي د شینجن مسایل د چین کورنی مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد مبارزه لپاره جوړ شوې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ ویډیوګانې په facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو او د فیسبوک کې هم کتلای شئ.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا بازار دی پوجګار انم دې د کډوال ناره واوري ته صحیح نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شاله دې د عام ولت سر لاس پېږې او خپل فټاتې به ځای درولو چې خلک خور زه یره مننه سپورم.
کلیوال آشنا ما د هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولران ورته ایښي شمسین داری بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکو خوش کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنی دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو پاس دل تیلا پر شاړم دک باندې ته و نظم په ار ولایت په ار ځای د ار ورور سره داخله ورزه ده چې وبو ته ارزښت ورکي دا ارزښت منور کوي چې دا دینن مرتاز دي د وشکلې د غواش تر مخه مخ دل تیل مرتاز خلق د وشکلې د کباله د وبو نشوال د کباله کډوالې ته ارسوي دي نو زما پیغام ټول وډم ته دغه دی چې وبو دا چې استعمال کړي لکه غوړی یعنی هغه ته پرته وجه کې وبو چې ژوند وزرای کې وبو نه ژوند بالکل نشته والسلام په احترام
زه جان محمد روزګام ولایت چوری ولسوالی را شزو د غاړي ساړي په نیمانی ولې ده زما د رسین جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د ملیستر خان کې باید د یو لسره نک کومک وکي د ورو غونی یو بوجي په 4000 کالداري ده 6 لیټر دبا په 4000 کالداري ده او 10 لیټر دبا په 2200 کالداري ده زما د رسین جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالی د لسپام وکي په د ملیستر خان کې والسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې یی نوریاس نوری به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما وایي په افغانستان کې ملکیانو لپاره افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خنړی هیواد دی یو نما وایي پر لپسی وکړونکو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوی چې په دې سره د هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد ګرځولای یو نما ویلي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د دې هیواد په شوي تړون له سره کتنه نه ده بشپړه شوې دا خبره د دې وزارت وایاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه ښاغلی پرایس دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر روانې کچې هم اندېښنه وښوده او وویل چې دغه تاوتریخوالی د نه منلو تر حده پورې رسیدلی دی په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو خبریاله انیسه شهید لومړنی افغانه و چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو له هغې وروسته دغه واکسین یو ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له دې هیواد سره مرسته کړې ده د کاناډا پارلمان له وغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلن جنوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړ چې په شینجن ایالت کې له وغور اقلیت سره د چین د حکومت چلن په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یو ځلانده نښه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 15 زیاتو کسانو مړینې یو ویرونکې غمیزه او بوګنونکې مرحله بللې او د هیوادوالو غوښتنې چې د دې وبا پر ضد مبارزه کې یو موټی شي
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه او د ګوډیا چارتا فری پروګرام
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د ګلف ملي لوبډله په یو تمرینی او روزنیز کمپ کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړه د افغانستان د ګلف فدراسیون مرستیال محبوب شاه قاضی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبډله کې د سلورو نجونو په شمول سوارلس لوبغاړي حضور لري چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د 2 ورځو لپاره تمرینات کوي د ښاغلي قاضی زاده په خبره په دغه تمرینی کمپ کې له ګډون څخه هدف دا دی سو د ترکیه د ګلف لوبډلې له تجربې زده کړه وشي او ګډ تمرینات ترسره کړي